السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په خبرونې کې ځینې راپورونه هم خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د چهارشنبه د ورځې د حملې په اړه عکس العمل څرګند کړی دی. پایل خبرونو کېږي. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسېد د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د بغلان پولیس وایي چې یو ځوان د یوه افغان هندو د وژنې په تور نیول سوی دی. د امریکا او چین تجارتي مرکچیانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوې څپې تر عملي کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسېد د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی دی. طالبانو د مذاکرو دغه پړاو په ټوله کې مثبت بللی چې ګواکې دواړو لوریو د یو بل نظریات په حوصلې سره اورېدلي دي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلي، موږ ډېرو دقیقو جزئیاتو ته خلسولو، خو په جزئیاتو کې هر وخت ځینې مسایل او خنډونه وي. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو په دغه پړاو کې د مخکنیو مذاکرو د ترتیب سوي مسودې په اړه بحث وسو. د ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی او هغه مسایل چې پاتې دي د مذاکرو په نورو پړاوونو کې تعقیبیږي. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو شپږم پړاو نه ورځې دوام وکړ، خو په عین حال کې په افغانستان کې حملو هم شدت موندلی و. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن یو ورځنۍ لوبه یا ODI لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. ټاکل شوی چې په سکاټلند کې دغه لوبه د کابل پر وخت ماپښین پر دوو بجو پیل سي. د پردونیو بجو پیل سي. د افغانستان د کرکټ بورډ تخنیکي سلاکار تاج ملوک عالم د پنځمه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
دغه لوبه د ټیم لپاره په دې باندې مهمه ده چې لوغړو هغه همانګي یا کمپلیشن نړیوال جام نمخ کې دې باندې جوړې ده شي، او د لوغړو د میچ پریکټس هم هغه ته ډېر ضروری ده.
افغانستان به د جون پر لومړۍ نیټه د کرکټ په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي، خو د دې سیالیو له پیل مخکې 15 تمریناتي مسابقې کوي چې یوه به له سکاټلند، دوی له آیرلند، یوه له پاکستان او یوه له انګلستان سره وي. د بغلان پولیس وایي چې یو ځوان د یوه افغان هندو د وژنې په تور نیول سوی دی. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته ویل چې مشکوک کس دغه هندو وګړی دوی میاشتې مخکې له کابله تښتولی و چې د هغه تر وژلو وروسته دی خپله هم تښتېدلی و. ښاغلی بشارت وایي چې دغه مشکوک سړی پرون د پلوخمري ښار په بالادوري سیمه کې ونیول سو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت وژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د بغداد د صدر ښار په یوه مارکیټ کې ځنوجونکي حمله وسوه. د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکي پرون ویل یو ځنمرګ بریدګر چې انتحاري وسکټ یې اغوستی و د جمیله مارکیټ هټیو ته نږدې چاودنه وکړه. داعش ډلې په یوه آنلاین اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله پر ځای وخت د ماښام پر 6 بجو وسوه چې ګڼ کسان په دې وخت کې په روژه ماتي بوخت وو. د څو کلونو تر ناامنیو وروسته د بغداد امنیتي وضعیت بهتره سوی، خو بیا هم د دغه ښار په ځینو برخو کې تروریستي حملې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او چین تجارتي مرکچیانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوې څپې تر عملي کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. پر دې موضوع کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې تېره اونۍ د امریکا تجارتي مرکچي رابرټ لایترز او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین پر چین تور ولګوه چې له خپلو مخکنیو ژمنو شاته سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د دغه شاتګ په ځواب کې د میل له سمینیټي څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت پر وارداتو خپل تعرفه له 100 څخه تر 25% پورې لوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې وویل چې چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه دغه اضافي تعرفه به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تیر ایستلو لاس نه وي اخیستی. چین ویلي که امریکا د چین پر مالونو ګمرکي تعرفه زیاته کړي، دوی به هم ځوابي اقدام وکړي. د امریکا د دولت پرونی ارقام ښیي چې په مارچ میاشت کې له چین سره د امریکا تجارتي کسر 28.3 میلیارد ډالرو ته راټیټ سوی چې دا له 2016 کال راهیسې تر ټولو ټیټه سطحه ده. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دی به د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. له دې سره به د ده په خبره د دې څوکۍ په اړه هغه اوازې ختمې سي چې د دفاع د مخکني وزیر تر استعفا وروسته ولاړې سوې دي. د دفاع مخکني وزیر جیم ماتیس د ټرمپ له پالیسیو سره د اختلافاتو له کبله استعفا وکړه. 65 کلن شانهان چې پخوا د بوینګ شرکت اجرایه مدیر و، د جنوري پر لومړۍ نیټه د دفاع د سرپرست وزیر په توګه ونومول سو. سپینې ماڼۍ پرون په ویلامه کې وویل چې هیواد ته د شانهان د فوقالعاده خدمت او د رهبرۍ لپاره د ده ثابت سوي ظرفیت ته په پام سره ولسمشر ټرمپ غواړي چې پاتریک شانهان د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. شانهان پرون د دفاع وزارت له ودانۍ بهر رسنیو ته وویل چې د کابینې د دې کلیدي څوکۍ لپاره پر خپله نومونه هیجاني سوی دی. دغه څوکۍ د امریکا د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د چهارشنبې په ورځ یې پر دفتر د طالبانو لخوا حمله وسوه، د سولې او پخلاینې او له ښځو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. د کابل په شهر نو سیمه کې د دې غیر حکومتي ټولنې پر دفتر په برید کې 15 پولیس او 4 نور کسان مړه او 4 ویشتنه ټپیان سول. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یې تمویلوي د نورو فعالیتونو په څنګ کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د خبرو په هڅونه او همداراز ښځو ته د فرصتونو د برابرولو په برخو کې کار کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د کابل په شهرنو سیمه کې د دې مؤسسې پر دفتر وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې ټول 9 کسان چې 15 پولیس، 3 ملکی وګړي او 1 ګارډ پکې وو ووژل شول او 4 نور کسان ټپیان دي. پر دې سربیره 15 تنه برید کوونکي هم د چارواکو په وینا د افغان ځواکونو په ډزو ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت طالبانو ومنه. د ډلې په یو بیان کې وویل چې کاونټر پارت انټرنیشنل د افغان ځواکونو لپاره د بهرنیو پوځي روزونکو د ګمارنې په چارو کې لاس درلود او دوی د دې مؤسسې فعالیتونه له ډېرې مودې راهیسې څارل. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون پنځم خبر شو د حمله په کلکه غندلې او ویلي دي د حمله پر هغو اصلو ارزښتونو بې رحمانه برید دی چې د کاونټر پارت انټرنیشنل په څیر ټولنې د تعلیم او د خلکو د ګډون په نورو برخو کې وړاندې کوي. د کاونټر پارت انټرنیشنل مشر او اجرایه رئیس ان هوداګ ویلی چې برید کوونکو بې ګناه ملکی وګړي او د پرمختګ د چارو کارپوهان چې خپل ژوند د ښځو، ځوانانو او معلولو کسانو په ګډون د افغانستان د تر ټولو بېوزلو خلکو د ښېګڼې ارمان ته وقف کړی دی په نښه کړل. ملګرو ملتونو هم د کاونټر پارت مؤسسې پر دفتر برید غندلی او ویلی دی چې پر ملکی اهدافو برید هیڅ راز توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم توبی لانزیر په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خبر شو ویلي دي چې سکل د روژې مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل شوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکی وګړو په اوګو دی. په بیان کې د ملګرو ملتونو د چارواکي د افغانستان د جګړې پر خېلو اړخونو غږ کړی چې په تیره په روژه مبارکه کې د ملکی وګړو خوندیتوب په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. په افغانستان کې د تشدد څپه په داسې حال کې پراخه شوې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شو پرته له دې چې د روانو جګړو یادونه وکړي ویلي دي چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت و او دواړو خواوو د یو بل نظریې په حوصله واورېدې. د طالبانو په بیان کې پرته لدې چې پر نورو جزئیاتو رڼا واچول شي ویل شوی دی چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو پر جوړه شوې مسوده له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې پر ښکېل خواوو غږ کړی دی چې د ملکیانو خوندیتوب ته په تیره د روژې په مبارکه میاشت کې درناوی وکړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ډېرې فعالانې بیرې لري چې په واک کې د طالبانو شریکېدل به خلک خصوصا ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځو ته اجازه نه وه چې تعلیم وکړي او له نرسانو او ښځینه ډاکټرانو پرته ښځو ته د کار کولو ازادي هم نه وه. پر ښځو ډېر نور ټولنیز بندیزونه هم په هغه وخت کې لګول شوي وو. په هرات کې د ښځو د حقونو فعالانې څه بیره لري؟ جزئیات له فرشتې جلال زید څخه په یوه راپور کې اوري.
خالیده خورسند د هرات اوسیدونکې ده. هغه به د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې په پټه د ښځو یو تعلیمي مرکز ته د سبق لپاره تله. د هغوی دا تعلیمي مرکز د سوزنې طلایي د خیاطي کورس په نوم جوړ شوی و. د سنډي ټایمز خبریالې کرستینا لام د هرات د ښځو د تعلیم د داسې پټو مرکزونو په اړه یو کتاب لیکلی دی. هغې ازادي راډیو ته ویلي، متاسفانه ډېری هغه هراتیانې ښځې چې په پټه به یې شعرونه لیکل، مبارزه یې کوله، سبقونه یې ویل، له افغانستانه ووتلې یا نور لیکل نه کوي ځکه له وضعیت ناراضي دي. خو خالیده خورسند لا هم په هرات کې کار کوي. خالیده ویلي چې د هغې زمانې ویره او وحشت لا هم په فکر کې دی. هغه مني چې په ورستیو اتلس کلونو کې د ښځو ژوند ډیر نه دی بدل سوی، خو وایي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ښځو ډیر زیار ایستلی چې په ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي. د خالیده له نظره د ښځو دا هڅې له خطر سره مخامخ دي. دا ویره لري چې د افغانستان ښځې به بیا له پخواني حالت سره مخامخ شي. د وسوالو طالبانو سیاسي استازي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو لګیا دي. دا د دواړو خواوو د رسمي اولنی خبرو شپږ مې دوره ده. خورسند وای کده دې خبرو په نتیجه کې طالبان د افغانستان په حکومت کې ځای پیدا کړي، سخت دریځو اسلام پالو ته بچي د دې په وینا په غیر رسمي مدرسو کې افراطیت ستکوي د ټولنې لار خلاص سي. د ښځو د حقونو د دفاع علي پوینا لشت لږه 50,000 هلکان او ځوانان یوازې په هرات کې په داسې مدرسو کې زده کړه کوي چې هغوی ته د طالبانو په څیر د سخت دریځ او نظر تبلیغ کیږي. خورسند ویلي، حتی اوس په هرات ښار کې سخت دریځ ډلې او وګړي د طالبانو د نظر او ایدیالوژي پلوي کوي او د ځوانانو پر فکر سخت زیات اغیز لري. هغوی ته بورسیه ورکول کیږي، د پاکستان په مدرسو کې د زده کړې لپاره د پاکستان سرحدي منطقو ته استول کیږي. دا خپله په هرات کې د فکری ودې لوری څرګندوي. خو د هرات په مدرسو کې چړیان او طالبان نه مني چې افراطي اصول زده کوي. په هرات کې د فخر المدارس د مدرسې طالب العلم جان آغا جامی یو شتکلن دی. دی وایي الله ویلي چې د غله نارینه او ښځې لاس پریسي.
کنسرت او موسیقي کې هیڅ چیزی نه دارد چون که حرام است.
جامی ازادي راډیو ته ویلي چې کنسرتونه، رقصونه او موسیقي په اسلام کې حرام دي ځکه د په وینا دا د انسان مغز او فکر خرابوي او په ټولنه کې فساد اچوي. خالیده خورسند داسې فکرونو ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې ښځو ته دا چې طالبان په قدرت کې وي یا نه فرق نه کوي. د خورسند په باور په ورستیو اتلس کلونو کې په افغانستان کې ښځو مناسب پرمختګ کړی دی، خو وایي چې دا پرمختګ له خطر سره مخامخ دی ځکه حکومت مخکې له مخکې لا ډېرو سخت دریځو او محافظه کارو کسانو ته ځای ورکړی دی. د ښځو او امنیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جورج ټاون پوهنتون په رپورټ کې چې په 2013 میلادي کال کې خپور شوی، افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ دوهم بد هیواد پلل شوی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې افغانستان کې د کار د قوې یوازې په سلو کې 14 ښځې دي. د افغانستان د ټولو ښځو نیمایي برخې تر څلورم ټولګي یا تر هغه کم زده کړه کړې ده. په افغانستان کې له دریو دوې نجونې په کوچنیوالي یا نوي ځواني کې ودیږي او په اوسط ډول د افغانستان نجونې د 15 او 14 کلونو ترمنځ وخت کې ودیږي او لویه برخه یې د میندو او پلرونو پر رضا واده کوي. د سنډي ټایمز خبریالې کرستینا لام د افغانستان د ښځو د مبارزې او سخت ژوند په اړه په خبرو کې د مثال په توګه د یوې هراتۍ لیکوالې نادیې انجمن یادونه کړې ده. کرستینا لام ویلي، نادیه انجمن د هغې میړه د دې لپاره ووژله چې هغه نه غوښتل چې نادیه د ښځو په اړه لیکنې کوي او په عامو غونډو کې د ښځو پر حالت غږیږي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غاڼه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره له هلمند د بوست رادیو په اړه راپور برابر کړي.
زه رسنوي کارونه په مجموع کې اول ځان درېدوم د پخوا پرتله کمزوري سوي لاملونه
په هنر جاج کې لا لیکوال او قامپال سیاستوال شمس بنيري سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي اړیکو غږیدلیو.
په خپیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د هغه خلاف جدوجهد کړي او روان ده.
فنکار برخه کې لا شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره د هغه په فن غږیږو.
تا باندې هم د اسمان قامت غرور باز، ته هم په خاموش چغو بل چا په سجاړي.
زرپانه کې با لنډ کیسه لیکونه واوري.
غږ واورېدل شو. د دیواله څنګ ته د پښو په سر کې ناست. څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غږ پورته شو.
په ادب جام کې به د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال واورې.
رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی شعر واورې.
ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، او پر اخلم قلمونه کتابونه په هنتون کې را تبیا یو چارا کړی.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکی چې د تیرونی فرهنګي خبرونه راټول کړي دي.
د پروان ولایت د توپ درې یا استوپی د لرغونی ساحې د کندنو او بیا رغونې د دریمې دورې کار پیل شو. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په دې ساحه کې جوړه شوې وه، د پروان والی فضل الدین عیار د توپ درې د لرغونی ساحې د کندنو او بیا رغونې د دوام پړاو د کار د پیل کېدو له امله مبارکي وویله، او د هېواد د تاریخي ځایونو د بیا احیا کولو او رغونو په لاره کې یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فعالیتونو او هڅو له امله قدردانی وکړه. او وی ویل چې د توپ درې د استوپی ساحه یو ارزښتناک لرغونی ساحه ده او زموږ د تمدن او تاریخي هویت څرګندوی ده. د وویل چې د دغه تاریخي ساحې بیا احیا کول او رغونه د سیمې اهمیت او ارزښت زیاتوي او د هېواد د اقتصاد په وده کې ستر رول لري. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د توپ درې د لرغونې ساحې د دویم پړاو په باب څرګندونې وکړې او وی ویل چې د کیندنو دویم پړاو د لومړی او دریم پړاو په نسبت توپیر لري. په دې معنا چې د کیندنو کار د استوپې له حریم څخه وتلی دی او انګړ یې تر کیندنې لاندې نیول کیږي، چې دغه پړاو 390,000 امریکایي ډالر لګښت غواړي چې د اچکو موسسې لخوا تطبیقیږي. د دغه راز وویل چې د کابینې په غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د وړاندیز پر بنسټ د هېواد په کچه تاریخي آبداتو د بیا رغونې لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د پروان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالواحد هاشمي وویل چې د توپ درې د استوپې د بیا رغونې کار په دوو پړاوونو کې تر 80% پورې او د هغې د کیندنو کار تر 30% پورې پرمختګ کړی دی. په خوست ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د لنکن خوانیز مرکز په نوښت د سولې تر نامه لاندې پسرلنۍ مشاعره په داسې حال کې جوړه شوه چې لسګونه شاعرانو، فرهنګ پالو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و. په جوړه شوې مشاعره کې د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت مشاعرې ته په پیلیزه وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي او د شعر په ژبه د سولې غږ پورته کړي. د ویناوالو له برخې وروسته ګڼ شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو شعرونه واورول چې د شعر په ژبه پکې د هېواد پالنې، ورورولۍ، سولې او یووالي پیغام وړاندې شوی و. اوروسته خبر دا چې د افغانستان د ژورنالستانو د مالی ملاتړ صندوق شپږ تنه هغه خبر اعلان چې عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده نقدي مرستې وکړې. د متقاضیانو غوښتنه د موظف کمیټې لخوا وڅېړل شول او هغه شپږو تنو خبر اعلان ته چې سندونه یې بشپړ شوي وو او عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده د مرستې مستحق وپېژندل شول او هغوی ته اختصاص شوي پیسې د صندوق د رهبرۍ د هیئت پښتون ورکړ شوې. خبریالې شکرې چې له څه مودې را په دې خوا د سرطان په ناروغۍ اختوه د نورو په استازیتوب د صندوق د مرستې له ترلاسه کولو وروسته له جمهور رئیس غني څخه د دغه صندوق او د صندوق له رهبري هیئت څخه د دوی د مرستې په خاطر چې په داوطلبانه توګه د رسنیو د کورنیو په خدمت کې دي مننه وکړه. د یادونې وړ ده چې له ژورنالستانو څخه د مالی ملاتړ صندوق د توان تر حدوده پورې د خبر رسولو لپاره د اړو خبریالانو او د شهیدانو د کورنیو ملاتړ کوي.
رسنۍ د پیغام رسولو، تفریح ورکولو او امر روان د ترمیمولو دنده پر غاړه لري. په دریمه درجه ټولنو کې د رسنیو پر وړاندې ګڼ خنډونه شته او بیا په هغو سیمو کې خوستونزې لا ډېرې دي چې امنیتي مشکلات لري. هلمند چې یو له جګړه ځپلو ولایاتو څخه دی، سره له دومره ډېرو ستونزو بیا هم رسنۍ پکې فعالیت کوي. هلته یوه محلي رسنۍ بوست 11 کاله نشرات وکړل. دا چې دا راډیو څه ډول یو لس کله نشوا زموږ همکار الیاس ته یې پرې راپور برابر کړی.
دلته شمیر کسان دی واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یو لس کلن مزل لمانځه نه کوي. په هلمند کې کچوم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاسو روان دي، خو بوس چې په 1908 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی څنګه یو ولس کلن سو. د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزی کول اوس د بوست راډیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوري بلل کیږي. ظاهر وای تعمیرونه او ودانۍ ډیر بدلی را بدلې کړې، خو د معیاري خپرونو تر اسري کرشي ونه وشت. شاغل زاهد چې د بوست راډیو د ولسمي کلیز مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې ول، اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې ساده پلو د رسنوی کارونو په مجموع کې اول ځان درېدوم د پخوا پرتله کمزوري سوي. لاملونه ډېر زیات د ځای نشتون دی، د همکارانو ډېر کم، اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته ښه قدرونه راغلي دي مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړې چې برېښنا هم بیخي قطع کړې. ډاکټر صاحب اشرف غنی خدای لري د چراغلی دی فقط پر موږ یې ټیکسونه ډېر کړي دي، نو ټیکسونه مو مالیات مو بیخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري سوي یو دوستان ته زدوامه چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر.
عبدالسلام ظاهر ول د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل، د فریکونسي، د جواز لګښت او مالیه، د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمی ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې ژغیز رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل لامل تړل سوي دي او یا هم د سختو مالی ستونزو لامل د لویدلو په حال کې دي. د دې راډیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړی چې د ټولو ټولنیزو، مذهبي او کورنیو اساساتونو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی. دلته د اوریدونکو ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډ په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د یو شمیر د غزاینو څخه راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست راډیو او اوریدونکو په ځلا مطمئن ول موږ د خپل فکر او حالات ترڅنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ پرونی اوریدل دي.
د بوست راډیو خبرونه سوال کنم ز خوان اخم او اوریدونکو خوان دي نه اخلي او موږ تا خبرونه په زړه دي چې موږ نا اوریدونکو نظرونه چې خبرونه موږ ته په زړه پورې دي او خلک هم ترې خوشاله دي، موږ هم ترې خوشاله یو. خو د تلای دوی ته نور مسوال کې چې داسې خبرونه موږ لپاره جوړې کړي و چې دا لوی څه موږ پښتانه کړې دا داسې خوشاله دي. نو موږ د غواړو چې د ځای سره څه شي موږ ته دغه روان روژه کې داسې خبرونه جوړې کړي لکه تور تیر روژه چې جوړې کړې ده.
بست رادیو خپل خبرونه پر نه اتیا اشاریه ته اف ام چپاکوي. په هلمند کې د مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي رادیو ترڅنګ اته خصوصي رادیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلوم دلیلو له مخې تر دوه کاله فعالیت وروسته خپل کارونه درولې دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې 34 رسنیو د مختلفو دلیلو له امله فعالیتونه درولې دي چې 15 یې په مرکزي زون، 4 یې په لویدیځ او نور یې په شمال او کابل کې. په دوی کې 4 تلویزیونونه، 10 رادیوګانې، 13 چاپي او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي.
کچری د نړۍ تاریخ ته زیر شونو و بګورو چې قومونه په دوو دریو آن له هده په زیاتو ټوټو ویشل شوي، لمنځتللي او کله ناکله بیرته سره یوځای شوي. دا بیلخت بدلون او بیرته یوځای کېدل کله یوې خوا د سیاسي ملحوظاتو پر بنیاد وي، له بل خوا فرهنګي اړیکې او راشه درشه هم پکې مهم رول لوبولی شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له کامپال لیکوال او شاعر شمس بنیری سره د پښتنو د فرهنګي اړیکو په غښتلتیا او پیاوړتیا خبرې کوو.
هنر جاج
شمس کدار تو وای چې کڅام د وخت تړاکونه او جبرونه خو په پښتنو باندې ډیر زیات راغلي دي او بیا په سینه باندې ولوې کرخه کا شوې ده. څنګه کولای شو چې د فرهنګي راکړې ورکړې په اساس پښتانه سره یو ځای کو؟
ټول نولنې خبردار شي قومونه د خپل آبادی او ازادۍ لپاره او د خپل خاورې لپاره مبارزه کوي او پښتنو همیشه لپاره د پرنګي خلاف او د پرنګي نه پس چې چا هم دلته په خوپیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د هغې خلاف جدوجهد کړې او روان ده. اوس دا د وخت او د حالاتو یو واضح سوال دی. مونږ لر او بر پښتنو ته، کوزو پښتنو ته او بر پښتنو ته، چې چا چې هم دا کرښې راښکلې دي، دا د دې خاورې او د پښتنو دښمنان دي. په دنیا کې ډېرې کرښې راښکلې شوې دي. دا د جرمن کرښه په هغې کې یو ثبوت دی. د پیرنګیانو یو خبره چې د هانګ کانګ په نوم یو جزیره اغستې وه، دا یې ازاده ساتلې وه، خو چې په خلقو کې احساس پیدا شو نن هانګ کانګ په دنیا کې نشته، د چین برخه وه، او هغه جرمن چې په 200 کې مشرق او مغرب کې وو، دا خبره او چې دا غیر حالات باندې کم غیر منطقي یا د مذهبي پنوم باندې په پاکستان کې دلنه کم شی په میراثه کې پیرنګي پرېخو، د بنگلاديش په شکل کې د غیر لپاره مبارزه، د جبه لپاره او د خپل قومي حقوقو لپاره مبارزه او د غیر ثبوت چې کوم دی، دا مونږ ته دی. لهدا د وخت سوال ده، وخت او تاریخ د کوزي پښتنو د بارو ته پښتنو ته پوسکي چې دا راخکلي کرخې پردې دي، د دې راخکلو کرخو په خلاف باندې مبارزه کول او په دې کې دواړه لاسونه یو ځل شریکول، دا اواز د یو طرف نه او د بل طرف نه، بلکې د دواړو طرف نه په مشترکه تور په کار دی چې موږ دنیا ته د خپل تاریخ په حواله باندې د خپل وحدت خبر ورکړو.
دغه لاستي یو کول او دغه اړیکو د غختلتیا لپاره څه په کار دی؟ اوس برو پښتنو او کوزو پښتنو ته څه په کار دی چې د دوی ترمنځ دغه اړیکې لا پیاوړي او غختلې شي؟
سیاست د خلقو د راغونډولو او د پروګرام ورکولو یو نامه ده. بیا حکومت د هغې ادارو د چلولو دپاره د خلقو د مرضې مطابق راتل د حکومتونو په شکل کې یو لازمي امر دی. لهذا د افغانستان په خاوره کې په هرو حالاتو کې، په سختو حالاتو کې دلته حکومت دی، حکومت دی. کوزه پښتنو باندې د اغزی جابر قوتونه چې پرنګي په میراث کې کوم پاکستان ساتلی و ورکړی و، هغه په هر حالات باندې زمونږ د پښتنو د یووالي مخالف دی. لهذا هر هغه خلق چې څوک د قومي سیاست خبره کوي د پښتنو په کوزه خاوره باندې او څوک چې دلته د افغانستان د ملت خبره کوي، دا د دوړو الته د ګوندونو د سیاست مدارانو دلته د سیاست مدارانو او د حکومت د ذمہ داری جوړیږي چې سره ناستو کی د وختونو د حالاتو کې چې په افغانستان کې داخلي جنگ پدې کې کوس پښتانه د افغانستان د ملت سره او د افغانستان د دولت سره مرسته وکړي او د دې ځای د حکومت د ذمہ داری جوړیږي چې کم از کم د آزاد او خپلواک مملکت په نوم باندې دلتا داسې ادارې او داسې ریډیو او ټلویزیون او مختلف فرهنګي ادارې دي چې کم از کم دې خبرو ته ترقی ورکړي، دا خبرې په مخ کې بوزي او د کتو پښتنو په خپل نجی محفلونو کې، په خپل سیاسي محفلونو کې، په خپلو مظاهرو کې او په خپلو ادیبانو او په نصاب کې هم او په حرکت او په سیاست کې هم دا آواز اوچت کړي چې لر او بر یو پښتون دی، پښتون یو تاریخ لري او دا تاریخ یو ځای کول غواړي. پدې کې د باچا خان د لوی فلسفې دلاندې چې د عدم تشدد په بنیاد باندې باچا خان پرګې درکړو، د پاکستان د حکومت سره زندانونه شته، د پاکستان د حکومت سره ارسه شته، حکومت زمونږ سره پروګرام او حوصله او باچا خان د اتل په حیثیت باندې مونږ په خپل ذهنونو کې او په خپل عملونو کې هغه ته احترام ورکړو، کوداغه لار موږ اختیار کو زرد او کپاستا
د د د لارو اوبر پښتنو د یو زیوالي د فکری یو زیوالي پارخ په کار داده چې د شانز موږ یو شمیر اتلان ویچي ټول پرې راټول شو. څنګه کولای شو چې دغه فکر عام کو کوزه پښتون خوا کې
بنیادی سوال او اهم سوال زه ستاسو ډیر مشکور یم چې تاسو ذاتی او نظریاتی او فکری واړه اختلافونه کېدای شي، خو د ټولو لوی خبر چې هر هغه خلق چې هغه موږ په تمامه دنیا پیژندلې قوت دی هغه باچا خان دی. په کار ده چې په کوزه پښتنو کې د ځوانانو په شکل کې، د ادیبانو په شکل کې، د شاعرانو په شکل کې او د هغه ځای د پوهانو په شکل کې موږ د ځان لپاره یو سمبل په ټول په شریکه د ویار سره وټاکو او هغه چې سره ویار سره ټاکو هغه باچا خان کېدای شي. نو د باچا خان خطرې دی، خداغه سیاسي وارثان یوازې دغه کورنۍ نه پاتې شوی، بلکې دغه د فکر او د خدای خدمتګارو بچي چې پلانانو په بابړه کې، په قصه خانه کې، په ټکر کې جنگونه کړی دي، کم از کم هغه ته خپل نیکونو تاریخ هم یاد دی. په کار ده چې مونږ فیصله وکړو چې د وخت او د حالاتو تقاضا دا ده چې ټول د باچا خان په فلسفه باندې روان شو، باچا خان خپل اتل وګڼو، د دواړو پښتنو د کوزه پښتنو برو پښتنو د هغه مشر وګڼو او په کوزه پښتنخوا کې مونږ کم از کم د هغه فکر ته اهمیت ورکړو، ټولو خلکو ته اواز وکړو چې د سبا جنگونه د سبا سره تعلق لري، د نن جنگ او د نن د وخت جنگ چې کوم دی دا د پښتنو د یووالي ضرورت دی. راځئ د بری افغانستان کې د جنگونو په صورت حال کې، د حالاتو په شکل کې او دلته چې کوم اوتونه مونږ جوړه کول غواړي، مونږ وجدل غواړي، مونږ لکه د ارمان په شکل کې، د واجد په شکل کې، د نقیب په شکل کې هغه په مونږ پسې ګرځي او مونږ بلکې چې دای خلکو ته خپل دښمنان وایو، د دغه دښمن په مقابله کې راځئ چې د باچا خان د پل سپېد لاندې د اتل په حیثیت باندې یو دغه تر جمع شو.
هنر او تخلیقات څومره کولای شي چې زموږ فکری یووالی رامنځته کړي؟
اولنۍ خبره دا ده چې د پښتنو چې کوم خپل کلتور لري په دې ډېرې زیاتې حملې شوې دي. زموږ د هنر خاوندان، زموږ د فکر خاوندان د هغو کورونو ته ورونه ورکړي شوي دي، د هغو وجل شوي دي، سو په قبرونو کې دي، سلا تر اوسه پورې په دغه خوپیا ټارچر سلونو کې دي او سب یورپ کې په بار دنیا کې ناست دي. خدا یو خبره ده چې که هر حالات عمره غلی دی او هر چا هم په هر نوم باندې، د مذهب په نوم باندې، په زمونږ د هنر په خاوندانو باندې او د فکر په خاوندانو باندې آواز کړی دی، خو بیا هم په دغه سختو حالاتو کې مونږ د باچا خان د مرکز دلارې نه، په دغه ځای کې د نشترحال دلارې نه، په دغه ځای کې د مختلفو واقعاتو د مشاهرو دلارې نه، د خپل فکر او خپل فکري ملګري مونږ په خپل حکومت کې چې د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت و، مونږ کړي چې خیال محمد چې هغه د یو فکر خاوندانو حکومت هغه ته لس لک روپۍ ورکړي دي. دلته نن یو سړی په داسې حالاتو کې د افغانستان د پاکستان د دغې مخصوصو قوتونو د لاس نه ناست ګلزار عالم دی. موږ هغه ته په سلامۍ کې د باچا خان ایوارډ هم ورکړی دی او کوشش هم کړی دی چې هغه ټول قوتونه که دا د ښځو په شکل کې دي او که دا د نرانو په شکل کې دي موږ په خپل حکومت کې دومره کولای شو دا هم کړی دي چې هغو ته مو په سنسه شکل کې معاوضې ورکړي او د باچا خان په نوم باندې موږ هغې ته په توصیب کې یو سندونه او سرټیفیکیټ ورکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د یوه قامپال سیاستوال او تحلیلکار په توګه د یو داسې چا په حیث چې عمرونه عمرونه دي په دغه برخه کې کار کړی دی، په دغه برخه کې د خولې توی کړي، مبارزه دې کړې ده، دا اوس که زموږ غږ زموږ فرهنګیانو لیکوالو شاعرانو او ریستا پیغام پسې
ټول نه ولنه خبردار چې په دې وخت کې تاسو زنا شم. مونږ اکمل زمونږ ملګری چې د غربت په حالاتو کې په هسپتال کې پروت د پښتنو خاوره کده لر او کده برده شریکه ده، ادیبان او شاعران چې کوم دی دا د ګوند او دا د پیغام دا روحونه دي. مونږ به دا روحونه او د دې وجودونه ژوندي ساتو چې تاریخ ته مخترن نه شو، تاریخ ته کوسترګي نه شو.
ډیره مننه. لیکوال ژباړن او شاعر میر احمد یاد چې په تنکی ځوانۍ کې څه د پاسه څلوېخت کتابونه ژباړلي، شعري ټولګي چاپ شوي او په دغه برخه کې لا هم کار کوي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځان راحت احساسوي نو ځکه یې په دغه برخه کې کار وکړ. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه یاد صاحب چې تکلیف مو وست. پوښتنه کوم چې یاد ولې شاعر شو؟
له تاسو هم ډیره زیاته مننه. او شاعري زه داسې فکر کوم چې هر انسان د دې تر څنګ چې دا عامې ځانګړنې لري، لکه طبیعي ضرورتونه لري او طبیعي ځانګړنې لري، ځینې خاصې ځانګړنې هم لري. او هغې ځانګړنو ته زه خپله دایم چې هغه یو هنر دی، هغه کپاره برخه کې. نو داسې هر انسان یو هنر لري او کله کله انسان ته ځان ته یې پام هم نه، هغه هنر ته څرګندیږي په یو طریقه نه، په یو طریقه په هغه نه څرګندیږي. نو دغه هنر چې په چا کې هغه ته بالاخره په یو طریقه باندې راوځي. زه فکر کوم ما چې شاعري شروع کړله یو لوی دلیل به دا و چې هغه زما طبیعت کې دغه هنر یا ډېر یا لږ خو په یو اندازه باندې داسې و چې بالاخره هغه د شاعرۍ په ژبه باندې راووته. گنی دغه هنر د اظهار د پردین مخک ما نور ډیر کوششونه هم کړی دي. مثلا ما تیاتر کې کار کړی دی، به خوند نه دی را کړی. مثلا په رسنیو کې مې کار کړی، به خوند نه دی را کړی. بالاخره دا داسې یو وسیله شوله یا ژبه شوله چې په دې باندې ما خپل کم ټیلنټ چې ما کې یو کوم ورته چې هغه په څرګنده شول. نو زه فکر کوم دغه یو طبیعي غوښتنه وه چې باید داسې شوه.
او یا چې دا د هنر او د جوهر خبره وکړه چې په ځینو انسانانو کې دا جوهر، ځینې خلک دا جوهر ډېر وروسته درکي، په ځینو کې بیا داسې چې هغه اول سر کې درکي. ستا خپله باندې دغه جوهر د څه وخت درک؟
زه فکر کوم یو عمومي خبره دلته دا کوم، جوهر چې څومره وروسته کېږي دومره پخېږي. ښه خبره دا وي چې څومره چې وروسته وي هغومره سنجیده راوځي، ځکه انسان د ډېرو حالاتو تودو سړونه تېر شوی. هغه د اظهار ژبه چې دا هغه ډېره زیاته پخېږي وروسته، او مخکې چې څومره مخکې راځي نو دومره انسان په احساساتي حالت کې نو هغومره تراشل شوی نه، لکه څومره چې وروسته تراشل شوی روز. زه ما سره تقریبا داسې یو کار شو، ځکه زما عمر به هغه وخت کې 23 کاله، اوس 23 کاله عمر دی، 25 کاله مخکې و کاله مخکې داسې یو حالت و چې ما نوې شاعري شروع کړه. دې نه مخکې څرکونه نور په ډېر کم عمر کې هم راغلي وو، ځینې شیونه به داسې وي چې ما لیکلي وو، خو یعنی داسې یو څو داسې څرکونه راتله. خو بالاخره چې یو دم ما داسې منظمه شاعري کوي چې شروع کړه او بیا مې ساتله، هغه دغسې وخت و چې زه د لیسې نه فارغ شوم او د پوهنتون په اولني کلونو زما. نو په هغه وخت کې دغه شاعري ما شروع کړله او کوشش مې دا وکړه چې هغه څه چې لرم هغه اظهار کړم.
نو اکثره وخت داسې چې ځینې شاعران د ځان په پېژندنې کې له مشکل سره مخ وي، د خپلې لارې په پېژندنې کې له مشکل سره مخ وي. چیرته زه پوښتنه وکړم چې یاد څه ډول شاعر دی، لارې کومه ده په شاعرۍ کې؟
دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. دغه د شاعري چې نوې شروع کېږي، لکه د ټولو هنرونو کې دا کمال شته چې کله نوې شروع کېږي انسان خپله لار نه لري. بیا کوشش کوي دا مخکنه الگوګان جوړ شوی کنه موږ ارتباطاتو کې وایو مخکنه الگوګان جوړ شوی نو انسان د اغه الگوګانو پیروي کوي بیا په شاعرۍ کې موږ الگوګان لرو زمون په شاعرۍ کې الگوګان موږ نه مخکې شاعران دي نو بیا ډیره پیروي دغه شاعرانو کېږي هغې پسې شاعران روان دي او مطلب هغه تاسو چې ځان نه پیژني وجه دا چې دغه نورو الگوګان نه پیروي کوي او دا کوشش نه کوي چې
ځان ترې خپله ورکړي
او چې خپله یو دغه جوړه کړي الگو جوړه کړي دلته هغه د ارواپوهان مهمه خبره دا کوي چې هغه د خودشناسۍ خبره کوي چې موږ ځان پیژندلو یو هغه دا ده چې کله ته دا ټول الگوګانې پرېږدي ته چې په کوم چاپیریال کې تا ته کوم چی ویل شوی چې دا بد دی دا ښه دی دا هر څه پرېږدي او د هغه نه وروسته ته یو شعوري فیصله وکړي شعوري فیصله دا چې ته پوه شي چې دا مثلا خوشحال دی او دا رحمان دی او دا حمید دی او بیا همداسې پسې را تېر شه دا سالک دی او دا کاروان دی دا ټول ولولي او دا ټول هضم کړي او د هغې نه وروسته فیصله وکړي چې ښه دا خو هغو خلک دي زه څوک یم زه په کوم انداز باندې مخکې لاړ شم نو دغه شی ډېر زیات مهم دی او لکه دا ځان پیژندلو دپاره دویمه خبره بیا دا ده چې ته دغه خپل ځان ته رالی بیا ته خپل ځان څنګه څرګندوې دا بیا ډېره زیاته مهمه ده بیا د دې دپاره ژبه چې دغه د پردۍ ژبه راخلي خپله ژبه ترکیبې د څو ترکیبونه راخلي دغه نه یوه ژبه جوړوي خپل یو سوچ داسې کوي چې هغه وړاندې کوي خپله ژبه وړاندې کوي له بده مرغه زه اوله کیفیت شیری ټولګو کې دغسې یو حالت سره مخ شوم چې ما کوشش لومړی خو مې ټول ولوستل تر ډېره کوشش مې وکړو چې خصوصا اردو مطالعه مې ډېره زیاته وکړله بیا زما مشکل دا و چې ما هغه خپله ژبه چې ما وړاندې کوله ما داسې فکر کوو چې زما په ژبه به ټول خلک پوهېږي چې دا زما غلطي وه ځکه په کار دا نه وه چې ما هغه څه ژبه کارولی ځکه په هغې ټول کې ډېره نیوه کم دا ده چې هغې کې ژبه ډېره واضحه نه ده زه چې څه ویل غواړم هغه مقابل لوری نه شي درک کولی او د هغې لویه وجه دا وه چې ما په دې کوشش کې چې زه د نورو نه ځان بچ کړم د هغوی هغه د ژبې طریقه مې روانه غستله ځان سره نو دغه یو مشکل و خو د هغه نه وروسته بیا ما که چې یو لوی تغیر راغی هغه د پروین شاکر یو نظم و چې غالبا احمد ندیم قاسمی ته لیکلی و او ورته وایي چې هغې په دا ګیله کړې وه چې ته ډېره رومانټیکه شاعري کې فکر پکې کم دی دوی ورته ویلي وو چې زما شاعري دومره ځوانه ده چې لا اوسه پورې د فلسفې امسا ته ضرورت نه لري په خپل زور باندې تللی شي چې کله زړه شو بیا به د فلسفې امساګانې راواخلم نو ما چې فکر وکړ ما ویل چې یاره د هغې خبرې په استناد باندې دغه د ځوانۍ عمر داسې دی چې په دې کې د پخو خلکو خبرې نه کیږي هغه انسان طبیعتاً دې ته جوړ نه وي خوند ورسره نه کوي نو بیا ما دا ویل چې راځه دغه د خپلې د ځوانۍ احساسات راولم دې لپاره زما دویمه ټولګه چې راځي ماهر و هغې کې ډېره زیاته شاعري زما رومانټیکه ده او ډېره زیاته هغه زما خپلې تجربې دي نه چې مخکې ما هغه د یو خو به هغه د ژوند حالت کېدای شي بدل شوی د هغې ټولګې نورسه یو دا ده چې ما خپله شعوري کوشش دا وکړو چې په دغې حالت کې چې ما سره څه شی خوند کوي او ما سره چې ما نه چې څه توقع کېږي بل زما د مطالعې سره چې څومره خوند کوي که نه زما د هغې پوهې سره ځکه دا خو دوه پلی دي یو مطالعه ده ستا پوهه ده ستا درک دی بله پلی چې ستا خبره ده بله ستا خبره ده ته چې خبره داسې کوي چې هغه د مطالعې نه درنۍ نو طبعا خوند نه کوي او توازن دا په کار یو هغه چې انسان خارق العاده یو نابغه یې هغه جدا خبره ده موږ غوندې د انسانانو ته دغه دواړو تر منځ موازنه په کار ده چې زه څه لولم په کوم سټیج کې یم د کوم عمر یم او څه خبره باید وکړم او هغه خبره چې کوم د کوم پس منظر د مخې نه کوم لکه دغه ټول شیونه ریښې لري یو بل سره نو د هغې په هغې سټایل باندې به مخکې ځي نو مخکې ما نه دا غلطي شوې وه او چې ما هغه ریښې نه وی پیدا کړې په دویمه ټولګه کې مې کوشش دا کړی دی چې ما هغه ریښې پیدا کړي مثلا ما د تسلیم شاعري ډېره زیاته ولوستله دومره به بل چا نه لوستله کما چې ولوسته دا هغه په پښتو شاعرۍ کې په اوسنۍ شاعرانو کې ټول نه خوږه لهجه ښایي دا هغه وي نو د هغې د هغې لهجې خوږلت چې دی هغه مې مثلا راواغسته سالک صاحب سره کېناستم د هغه خبرې مو وسه بېرته مې کلاسیک د سره ولوسته بېرته د غالب نه مې بیا را شروع کړه په اردو کې تر فراز پورې دا ټول مې ولوست نو بیا مې بالاخره دا فیصله وکړله چې دا عمر د دې دی چې زه باید خپلې د ځوانۍ تجربې شریکې کړم
اوس ځینې خپله لاره معلومه شوه
داسې به نه وي چې دا دې زما لار وي خو دومره ویلی شم دومره ویلی شم چې زما شعوري شاعري ده یعنې داسې نه ده چې ما نه هر څه ویل کېږي په دې پوهېږم چې زه څه وایم او ولې وایم
مننه یاد صاحب زموږ اورېدونکي به هم دې وخت کې په تمه وي چې له تا یو څه واوري نو
ځینې بیتونه به ذهن ته راځي غزل به را سره نه وي یو څو بیتونه کې مې یاد وي یو داسې و چې څه به د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي ګل دې په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړي څه به د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي ګل دې په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړي تا باندې هم دا آسمان قامت غرور بار دی تا باندې هم د اسمان قامت غرور باز ته هم په خاموش چغو بل چا په سجاړي او سترګې مو زړونه مو بے شور بے آواز غنیمت دی
زړونه مو
بے شور بے آواز غنیمت دی ګرځو چې ما خام د تش سرک په غاړي غاړي او څو پوری بنو ګور یو بل ته چې پونه شو بسترګو کې ساتوخ کې ولاړې دغه څو بیتونو ملګرتیا ډله
یا چې پرته له دې چې شاعري کې او د نظم په برخه کې لیکي نثر هم لیکي او کنه
نثر هغه اول اول وخت کې داسې چې د انسان ډېره زیاته هر شي سره تلوسه وي کنه چې دا مکم هغه مکم هغه حکم او له بده مرغه پښتانه ټول دغسې حالت سره دي چې هر څه کوي هغه اول اول وخت کې مې دوه درې لنډې کیسې ولیکلې بیا هغه خودشناسۍ باندې چې پوه شوم چې څه شي ته وایي بیا مې هغه پرېښودې وویل چې یاره دا زما کار نه دی ځکه ما وویل چې یاره زه چې بس څه ویمه په شعر کې به ویمه د دې نه پله کالب ما ته په کار نه دی که زه غواړم چې یو ځای ته ورسېږم نو هغه نثر هغه و ادبي نثر خصوصا هغه هماغه وخت کې ختم شو هغه نه وروسته مې بیا په تخلیقي برخه کې ما یوازې دغه کړی دی یوازې شاعري مې کړې ده او نثر مې ځینې مقالې دي چې هغه ادبی حیثیت نه لري معلوماتي او دا
اکثر د ژباړي کړي دي تقریبا څومره کتابونه به تر اوسه پورې ژباړلي
د ژباړي خو دغه کتابونه چې رئیس صاحب او هغه تقریبا دغه اوس درې څلوېخ کتاب چې دی هغه مکمل دی په دې کې څلوي خداسي دي چې هغه پبلش شوی دی یعنی چاپ شوی نه دی خو چاپ شوی او خپاره شوی دی په کې شپږ مثلا انلاین خپاره شوی نور چې دی چاپ دی او درې داسې دي چې هغه باندې کار اخلاص شوی یا په ذکر کوم په هغه باندې لګی نو ټول چې راغون کو تقریبا تر دغه مهاله چې من خبر کو در چلو
او په کوم موضوعات او کې دي دغه
بلا بل لس نه کتابونه د ډاکټر مبارک علي دي چې هغه په تاریخ او ټولنیزو مسایلو باندې د دې ترڅنګ یو څو نړۍ کې د ډېر خرڅ شوي کتابونه هغه د مشهور کتابونه هغه د شخصیت جوړونې او د ځان
اکثر ټولنپوهنې او
ټولنپوهنې دا یو مجموعي خو بیا موږ چې کله هغه طبقه بندي کوو دا عموما د کاروبار بزنس کتابونه راځي چې د دې ترڅنګ تدریسی کتابونه دي یو څو د اقتصاد او ستراتیژیک مدیریت او ارتباطاتو برخه کې یو کتاب دی مارکیټینګ کې اوس کار کوم په یو شوان او ځینې داس کتابونه دي چې هغه مثلا سیاسي ټولنپوهنه چې هغه تدریسي کتاب هغه وخت کې یو د شاعرۍ کتاب دی کیفیت دغه بلا بلا
ډیره مننه کورو دا
تاسو مو
لیکوال او شاعر ګل رحمان رحماني یو له هغه ځوانو لنډ کیسې لیکونکو څخه دی چې ګڼې لنډ کیسې چاپ شوي او مینوالي هم پیدا کړي دي هغه د ژوند بیلابېلې برخې کیسه کړي د زرپانی په نننې پانه کې د نوموړي لنډ کیسې لیکونه وګمه جبارخیل دراوروي
زرپانه لیکونه مسافر مازیګر مهال یو ناشنا کلی ته ورسید ستړی ستومانو ورسره کوچنی پندوکی غوتی شخی کړي وي دیوی خولي او دنګي کلا لویا لرګي نه دروازه یې ټک ټک کړه د چاغه کرانغه دا کار یې بیا تکرار کړ په لار ډنګر ما شوم تیرې ده لخته یې په لاس کې و د نا آشنا کس په لیدو تم شو سر تر پخو یې له نظر تیر کړ او بیا یې پاس لګیدلې زنګ ته خپل لخته ونیو کاکا دوی ټک ټک نه اوري هغه تور شې تخته کړه په لرګي نه تخته لګیدلې تور وګدو بټن ته پام شو لما شوم و شرمیده نری غته ور اوچا تکړه زور یې ور کړ وړاندې چیرته د ټیو ټیو غږ واورېدل شو د دیواله څنګ ته د پخو په سر کې نه څو دقیقې ورسته د دروازې خلاصولو غږ پورته شو یو ډنګر ځوانه کې راووت مسافر او ور سره پندکی ته وکتل او لستړي مشي پراته یې پوښتنه وکړه له حاجی صاحب سره د کار وو هو چیرې دی راځي مخامخ میمن خانه ته ورځه نور مسافر هم را روان دي سبا له همدې ځای روانېږي شاید ورسته راشي زه به چای هم درته راوړم د کلا څنګ ته راوتلې دروازې ته ورغې خلاص یې کړه لویه کوټه وه له دوه وروسته یې مخامخ الماری ته پام شو ټوله لیکونه ډکه وه زړه نازړه ور پاتید را خلاص یې کړه ګڼ لیکونه لاندې راولبېدل وارخطا شو ټول لیکونه یې بیرته ور اوچت کړل د ډېرو پاکټونه او سرپوښونه خیرن سولیدلي او ګرد وهلي وو
د الماری څنګ ته پتو شکب خې وغځولې او یو لیکي پرانیس دعا او سلامونه یې لیکلی وو او په لاندې برخه کې ولوستل. کلارا مور می وای چې سکل دې له خوندې باسم شپنی بکوي کور کې څنګه لرو پلار دې مسافر دی باید غریبی او مزدوری وکړي. احمد ورور می سکل اوم ټولګي تزي ایوازې دې به درس وای خو زه له خوندې سره مینه لرم. خیر دې تو ورته یو څو پیسې راولېګه چې کور ته پری وړو اوریج یو وړي واخلو. زه غواړم درسونه وایم او تل پر دې یو مزدورو خلاص شي. پلیک نوري خبري هم وي خو طبيعت یې خراب شو بلیک یې پرانست له سلام کلام نه تیر شو منسته یې ورغې چا خپل کور ته لیکلی وو. زویا مور ته دې ووایه چې د اعظم کاکا خبره ومني زوی یې ښه سړی دی د برېښنا لور خبره مې ورسره کړې ده نه ورته مو وایي ښه کارګر هلک دی هر ځل یې چې اتاق ته ورغلی یم له کار وروسته پنځه وخته لمونځ اودس کوي له بدو هلکانو سره هم نه ګرځي یو کله کله سګرټ څکوي هغه به هم ورباندې پرېږدم نور نو همغه دود او دستور دی توکل په خدای وکړئ او د سمال ورکړئ لیک یې بیرته پاکټ کې کیښود اوږده سا یې واخیسته تصمیم یې ونیو چې نور به یو لیک هم نه لولي خو زړه یې صبر ونه کړ د لیکونو له منځه یې یو بل راکش او پاکټ یې څیرې کړ وړاندې لاړ او په یوه برخه کې یې لیکلي وو ګل محمد وروره د خیال محمد درک لا هم نشته دا د درېیمه میاشت ده چې زما ملګري او قاچاق پر ټول پسې ګرځي خو خدای خبر چې په ورور مو څه وشول په ځمکه کې ډوب شو که آسمان ته وخوت په هغه شپه هم له موټره پسې ښکته شوم مړی او ژوندی پیدا نه شو ته مورجانې او لالا ته ډاډ ورکړه ورته ووایه چې ښه دی کار کوي یو مناسب وخت کې به زنګ درته ووهي مسافر آه وکړه یو بل لیک ته یې لاس کړ چې ځوانکی هلک راننووت او د چایو پتنوس یې مخې ته ورکېښود ده هم پښې راټولې کړې او لیک یې تر بالښت لاندې کړ ځوانکي ورته وویل څه کوې کاکا مازغه دې زیات شوي نو چې دومره لیک دی زده دی بیا ایران ته څه غواړې ولې بل کار نه کوې مسافر په بله نړۍ کې ورک وو مصنوعي خندا یې وکړه او ځواب یې ورکړل هسې ورسره بوخت شوم دومره سبق مې هم نه دی ویلی ته د حاجي صاحب زوی یې که وراره ځوانکي د چایو پیاله ډکه کړه او ویې ویل نه کاکا یو هم نه یم دلته مزدور یم په لیک لوست نه پوهیږم قاچاق باران چیرته خپل اولادونه په کلي کې بې تعلیمه پرېږدي خدای خبر په کوم خارجي ښار کې به وي زړه یې ډاډه شو بل لیک یې پرانیست له سلام او دعاګانو یې تیر شو او د لیک منځته ورغی پکې راغلی وو پلاره زه د دې کال په آخر کې درځم پیسې مې هم ټولې کړې خو سر ته مې ورشه ورته ووایه چې بې ځایه پیغورونه او خبرې دې نه کوي انشاءالله تعالی چې خبره به پنځم کال ته نه ځي سږ کال مې چې ترې راناوي کړې نه وي نو ستا زوی به نه وم نور یې ټیټه ورته مه وایه که کمې شوې له ملګرو به یې قرض کړم او له واده وروسته به بیرته راشم د مسافر په شونډو بیا تر خمسکا خوره شوه خو ځوانکي یې له لاسونو لیک واخیست کاکا چای دې وڅښه دا د حاجي صاحب خاصه الماری ده نور اسنادونه یې هم پکې دي تیر ژمی مو څو کڅوړې کسټونه هم وسوځول خدای خبر هلته به څه خبرې وي اوس یې پرېږده که نور کاغذونه راوپلټې بیا ماته غوسه کیږي مه یې ګوره وایي چې امانت دی زه خو چې دا څلور کاله په دې کور کې کار کوم دا الماری همداسې له لیکونو ډکه ده هر ځل لیکونه ورته زیاتیږي خو کموالی پکې نه راځي نو که نه خفه کیږي زه به یې بنده کړم سهار مې ځینې نور لیکونه پکې کیښودل او خلاصه راڅخه پاتې شوه د حاجي صاحب د راتلو وخت دی تا ته به څه نه وایي خو ما به ورباندې سپک کړې هغه وایي چې دا کاغذونه بې ځایه ونه غورځوئ د الله نوم به پکې وي ښه دی ژمی د بخارۍ لپاره په درد خوري د مسافر سترګې پکې وګډېدې سر یې په بستره تکیه کړ او د څو شیبو لپاره یې د یوه پردي هیواد ستړي اوږدې لارې او بیا د خپلې کورنۍ په څیر لسګونه نورې کورنۍ په ذهن کې ور وګرځېدې په زړه یې ترخه څړیکه تېره شوه او د چایو پیاله یې راپورته کړه
د ادب جام په نننۍ برخه کې د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال درته بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
قاضي میر احمد شاه رضواني قاضي میر احمد شاه رضواني د پېښور د اکبرپوی په کلی کې زیږیدلی دی او هملتا لوی شوی دی د خپل وخت د مروجه علوم زده کړه کړې ده او د پښتو ژبې یو پیاوړی ادیب او زبردست لیکوال دی ردوانی په نظم او نثر دواړو کې لاس لري. د پښتو د زیاتره زده کوونکو استاد دی. ردوانی په انګریزي، اردو او عربي ژبو ښه پوهیده. د تا د پوهانو او لیکوالانو لخوا د شمس العلماء لقب ورکړل شوی دی. ردوانی نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی. ردوانی په شعر کې عشقي خوا نیولې ده، خو بیا هم شاعر د قوم د بیدارۍ او د ویښتوب لپاره ځینې انتباهي اشعار هم ویلي دي. همدارنګه ده د خپل ولس صاحبونه او خراب دودونه په دردناکو الفاظو کې پښتنو ته په ګوته کړي دي. د قاضي میر احمد شاه ردوانی په شعر کې عشقي برخه ډیره پراخه ده. د په دې برخه کې مروجو ساده تشبیهاتو او تلمیح څخه کار اخیسته ده، او دا کار د ده په ادبي ذوق باندې پوره دلالت کوي. خو ګوریدونکو، دا هم د قاضي میر احمد شاه ردوانی د شعر یو نمونه. ستا په سپین تندی ای جانه دا تور خال ده، ستا په سپین تندی ای جانه دا تور خال ده، کازان ته د سحر ولاړ بلال ده، تور زلفې د خامار دی چې تاویږي، تور زلفې د خامار دی چې تاویږي، که د زړونو د مرغو نیولو جال ده، سل یوسف که پیدا شي په دنیا کې، سل یوسف که پیدا شي په دنیا کې، ستا د سترګو د جادو سحر حلال ده، په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب، په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب، د ده حسن هر ورځ چې په زوال ده، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، بی تشبیه دا یو خوند ستا د وصال دی، زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا، زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا، دا ژړا د کباران د بشکال دی، ستا په سپین تندی ای جانه دا تور خال دی، کازان ته د سحر ولاړ بلال دی.
شعر هغه سپېڅلې تحفه ده چې د الهاماتو څښتن یې هر چا ته نه ورکوي. شعریت زړه ته یو داسې احساس او جذبه ورکوي چې ډېر کسان یې په لټه کې دي. که څه هم په شعر لیکنه کې به ریاضت هم یو مهم اړخ وي، خو افلاطون وایي چې شعر د شاعر کار نه دی، بلکې دا د خدای جل جلاله لخوا تحفه ده. په ورېښمین خیال کې یو ډکلمه شوی شعر دراوړو. بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅښل، بې له تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅښل، بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅښل، بې له تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅښل، مورې اوس په لار شوم قند مې ستا د پند وڅښل،
خبر لزړه مې یو کيو ولا خبر دې د دنیا ګې دنیا ګې علم بيرسل او سل خبر
سو فکرونه تیار خونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه، پښتنې پیغلې بلا کیسې لري خو، پښتنه پیغلی بلا کیسې لري خو، ترې ډک دي زخمی زړونه کتابونه، ستا د بیا راتلو وادی مې دی لیکلي،
ستا د بیا راتلو وادی می دی لیکلی را سره دی کتابونه کتابونه ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړی بیلی ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړی بیلی او پر اخلم قلمونه کتابونه په هنتون کې راته بیا یو چارا کړی په هنتون کې راته بیا یو چارا کړی یو کاغذ او څو ګلونه کتابونه چا د زړه په سر محبوب پتیغ وهلې چا د زړه په سر محبوب پتیغ وهلې یتیمان یشول شیرونه کتابونه څو فکرونه تیار خونه کتابونه ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه ستاد بیا راتلو وادی می دی لیکلی را سره دی کتابونه کتابونه ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړی بهلی او پری اخلم قلمونه کتابونه
په ګران وطن کې د پوهنې بڼ سمسور غواړو